سلامونه د افغانستان په وخت مازګر سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه وو، انجونو او اولو کانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر لسما د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي امدا اوس د دې ورځې سګنای انوان دي. دینما په بین کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځنګړي استازي روزا تنبایواله قول ویل شو چې نوموړی وایي په خوشنۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د سالنګ لوی لاره د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فوایدو عامې وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پرلپسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافرونکي او بارونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري. کوچنی مسافر وړونکو کې تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دیلره تلای او راتلای شي. ورسته خبرم دا چې د بي سرحده خبرلانو ټولنی یا ارصف د ټلویزیون د وکړونکو د سندستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارصف د طالبانو د اقدام د نمنلو وړ بللې او غندلې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورینو د لندې په سور لسمه د ارزو ټلویزیون د ودانې تننه وتل او دروازې مهرو لاکړه.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یغانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژند، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي شوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشن می پورز په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسی چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تیر اونۍ د جګړې له سختې دو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاول منزل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کیږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم جنې له تعلیم او تحصیل راګرځول شوی وي او د کار حق ورڅخه اخیستل شوی وو. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریې او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څیړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکی شهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندر، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. هم په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر زیدل څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولې جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله وخت ورسید او یا په دې معنی چې بشار الاسد واکمنۍ نسکور سو، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کوم خواخوږي چې سره لوي، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي، د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1963 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1970 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دېرش کاله واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه لیرې سکاله کېږي، نو که لیرې سکاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 45 یا زیات و کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت تر ډېره بریده تقریبا وځپه او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیا چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراودانګلې او تقریبا حقوق داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وي. دغه ټول ستونزو لامل داسو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. شغلی اندړ، په خپل حیات تحریر شام ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سوي څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې سي بل چاله خوا تمویل کیږي، د اوغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بل سره دی، ورځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه له بل نه فرمان اخلي. او نیابتي ډلې په اصلاح پراکسي ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل سو، یو ویډیو ولیدل سو چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم و، د ازبکستان هم و، چینیا هم و، عرب هم و، د ګڼو ډلو ترمنز امدا خواخوږي تر یو بل ترمنز یو په دینه مبند سی ګوکه د جهاد کوي او د ازادي لپاره مبارزه کوي او د ازادي علم برداران دي او دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څو کې د خلافت مدعیان تر خپل منځ به هم بیا ګڼي دایي ستړي خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډول وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه شغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دوی ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې داسې مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغو ته په هغوی دید نه ګوري. دوی خپل تعریف دي دوی ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو دغه د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دې اساس باندې دوی هم نن تحریر الشام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او ته وایي د خلکو غوښتنې ومني او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي، نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، دا خود کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې دیو مداخله او سختې نه راوستل، دا خود خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي، ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا د دیو په ذهن کې دومره بنسټیز شوی دي چې دا دیو ته د خلکو کړنې ښکاري. نو زما تحلیل دا دی چې دیو په دې معنا باندې نن دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې منګه د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز ماندګان یو.
ډېر مننه شغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمه ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هیواد په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم منتها دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد دی کم بد ډېر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم ته معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا، البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه، تاسو معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته او لومړی نړیواله جګړې وروسته هم د تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و. او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته د خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشوه چې تاسو دا معلومه ده. او بیا په خپل په 1930 کال خپل د باز ګل کودتا وکړه، یعنی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي. او افغانستان هم تقریبا همدغه چې دا نیمه پیړۍ همداسې وګڼئ، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې د پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه. او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم ده چې کله په 2011 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې. او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې او دی د هغه ځای نه راغی. او دی پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږیدلی ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی، خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس د واټر رسیدلې ده او به قتل شي چې آیا د هم ګټه تاسو معلومه ده چې کله د ځینې سیمېونی ولې او په دې پوسو چې واټر پلی نو تاسو معلوم ده چې د ائتلاف رئیس هادی البهرا اعلان وکاو چې باید په عادي توګه مکتبونه خوانځي پوهنتونونه باید جاری وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي نو او بیا وروسته چې دی د نظامي اطلاب مشر دی دا هم تقریبا وویلی چې څوک نشي کولی انتقام واخلي څوک نشي کولی چې خوانځي بند کړي یعنې دغه ډول خبرې وکولې او به کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تا ته معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده تاسو اوس پوهېږئ چې یو هیواد په درې کال اساسي قانونونه لري دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي تاسو په دې فکر وکوئ چې یویشتمه پېړۍ ده او په یویشتمه پېړۍ کې AI اثر دی او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تلی پوهنتون ته تلی نشي لویه جرګه موجوده نه ده یو علم بلا ستونزې دي خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده
اندر سه د موضوع ترتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي خلکو د دمشق او نور شهرونو پر لارو سړکونو جشن وکړل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر
مختص ټول اول د طالبانو لراتک سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخت له سول ټول هغه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي دی یو ملت مشترکات هغه ځنی واخستل سول مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دي یو بیرغ په اخستلو باندې او وحل وتره تهدید کړل یعنی فرقونه خلیر دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د ارامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکي دي خلک وای نو خو ملت په دوه سره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تاکثر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو لسره دې هم دغه سي خلک تختی دو او تروسه پوری خلک تختی یعنی تروسه پوری آرام پزان است د آرام نست دی ولی تکس له ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات سي نه خپل سي دي په افغانستان کې داسې وقزه ډار قزا حاکمه ده ترنه نه پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي لا هم د پاسپورت پوری ساتنو په ادارو باندې قانونونه جوړ ده هر سړی سي د افغانستان نه دی تختی یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نووز دی افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا لکه طالبانو سي د خمنی له میرمنو سره یې لومړي ورځ تر اوسه پوری کوم پرمانونه ورکړي دي ترنیمه زیاتې دي خزو اړول دي خزو بل بازار ته نزي او مکتب ته بنزي او پارک ته بنزي او سپورت ته نه کوي د انجنونو په مخ باندې مکاتب باندې دي خزو په مخ باندې پانتونونه باندې دا ټول ملي ارادي دي دا لدیږي ملي ارادي سره یعنی ما ته کده خلاصه وویل سي طالبان د ملي ارادي سره په ټکر کې دي ټول هغه څه سي یو ملت یو غاړي یو ولس یو غاړي هغه دوی نه کوي ځکه دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بخښ نه لري ځکه کو بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلې ده نو په همدې بنیاد باندې طالبان لا راتک سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده اخیستل سوی ده او ټول هغه څه مشترکات سي یو ملت په باندې راټولېږي هغه نه اخیستل سوی دي او تر بلې کراک خبري هغه تش په نامو وادي چې دوی کولی سي دلته عفو ده او موږ مو بیا عفو کړی دا عفو نسته دی ډیر لومړي ورځ تر اوسه پوری د نظامی کسان د حکومت کسان حکومت په بل ډول وبخو کې خصوصا نظامی کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتی اداراتو کې هغه وجل کیږي په مرموز ډول باندې موجل کیږي او په کار ډول باندې موجل کیږي حتی مو خصوصا څومره معلومات لرو کدی دی او چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري او بس خلک بل څوک مجبوروي او بل څوک بل چاته وایي ستاره زپه باندې وکړه او اورګان ته راو راوړه دي طالبانو کوم ارګان ته راوړه پم دې شکل باندې ان قسم قسم دی وی دی وجل لپاره باندې او پلمې جوړوي نو دا نو لدی سره سره ولست دروغ وای طالبانو د خلک دوی اصل مکاتب دي دوی غدي دید او د فکر په لحاظ باندې دي دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خدي د پزا برابر وو دي عمل پزا برابر وو یوې خواته دي امن دندوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دي او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو دي زندان کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو دي خزو دي پانتون او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود سی په دې خزو دي زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته لدی سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخستل دي کنه لدی سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورسته یو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي نغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ یو برخه کې کار کوي چې قابلیت یعنی نرسنګ په دغه برخه کار کوي هغه هم باندې کته شرایط نشي برابرولای د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دی کایته لخذ ولنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو پریږده کته شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی کپلندو لندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي نو لا پسې فراتی کیږي تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمي خبري کړې دي آیا افراطی ډلې ک دغه سترګر د لا پسې فراتی کیږي دوی به دوام وکړي
زما په اند دی دوام د دیو کړنو پورې مستقیم راځي دی که چې ته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کی او د خلکو غوښتنې اهم ومني د دې د پرمختګ استعمال شته اما چې ته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاری نو دیو د سندو سره مخ کی
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوې ده د طالبانو په کابینه کې هم د زینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي ولی اساسي پښتنه زفت کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې اساسي مسله دا ده اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل هلدا چې د دې د دومره دوره ده په لومړي دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړل تم خوندي بندو هلتم دغه ستونزې بیا ولی واک ته ورسېدل یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راوخل تر سوریه پورې دغه ټول سیمه خصوصا هغه وخت کې لکه مو وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا ورسته د نور دل یو د بل بسره مې ستکیدلی دا ټول تقریبا یو وخت تاریخ لري چې په دې سیمه کې موجود ده خدا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واکله منځ دی او حال دا چې یو پرمختللی اردو یې درلودله څنګه ته دا حکومت چپاسو یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پیږي چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو یعنی دا ټول هغه پښتنې دي چې باید اساسا ویل شي زه فرضاً تاسو ته په لنډ توګه څو مثال وایم هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلې چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویل 3 میلیارډ او 500 میلیونه منګو سره مرسته کوي ولې دغه دوه رهبران په خپل کې نه جوړېدل تاسو معلومه ده چې په یو ارت کې په یو کونج کې یو دی ریاستي جمهوریت لوړه کول او په بل کونج کې هغه نو دغه حالات موجود وي کېږي. یو بل ډیره خوښینونکي خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډیره مهمه وي، کله چې په نویمه کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقاو د زوی عکسونه پورته شول. تاسو څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري، نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک هغه معین خبره کوي، او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غني ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یوویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علامتونه دغه دي.
ډیر مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسید. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیر یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې درې کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه و، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي.
او جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا سا پختنه می علاج تا خبره می دوا تا خبره می دوا سم می دین سم می دنیا نه غلرم ندا سا پختنه می علاج تا خبره می دوا تا خبره می دوا لاس دیرا محبت دستر کو